درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د اوسادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یکشنبه ده، د مریض دیارلسوه اتنوي، د قوس څلورویشتمه او د میلادي 2019 د دسمبر 15. نن په وو ولایتونو کې رای بیا شمېرل کیږي. په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانې د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر پیلوي. امریکایي رسنۍ وایي د ترامپ اداره غواړي چې روانه اونۍ له افغانستان څخه څه باندې 4000 عسکرو د ایستلو پریکړه اعلان کړي، او په هند کې د تابعیت د حق د قانون د تعبیل پر اساس په حکومت د افغانستان، بنگلاديش او پاکستان سیکانو، هندوانو او نورو مذهبي اقلیتونو ته د هغه هیواد د تابعیت حق ورکوي. د خبرونو تفصیل. یو امریکایي رسنۍ وایي د ترامپ اداره غواړي چې روانه اونۍ له افغانستان څخه د څه باندې 4000 امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان وکړي. د دغو ځواکونو له ایستلو وروسته به په افغانستان کې د 8000 او 9000 ترمنځ امریکایي پوځیان پاتې شي. ان بی سی نیوز تلویزیون د امریکایي چارواکو په قول همداراز ویلي چې امریکا دا اعلان څو ورځې وروسته له دې کوي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره له څو میاشتې ځنډه وروسته د سولې خبري بیا پیل کړي. امریکا حاضر ده په افغانستان کې د 2000 او 4000 ترمنځ پوځیان لري. ان بی سی نیوز وایي چې امریکایي چارواکو ورته نه دي ویلي چې امریکا به دقیقا کله له افغانستانه د خپلو پوځیانو ایستل پیل کړي، خو ویلي دي چې دا کار به په څو میاشتو کې وشي. په خوست کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې په دې ولایت کې د ښځو لپاره تعلیمي او روغتیایي امکانات زیات شوي دي. په خوست ښار کې پرون د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د ملګرو ملتو د بشري حقونو د نړیوال منشور د اعلان د کلیزې په مناسبت په غونډه کې په خپل ولایت کې د ښځو لپاره پر امکاناتو او ستونزو خبرې وکړې. د خوست ښځو ریاست مشي شافیه نورزی آزادی رادیو تو وویل
خوشبختانه د خوست په ټولنه کې ګورو ورستر بلې ورځې د میرمنو د بشري حقونه پیاوړي کیږي، او دوی میدان ته راوتلې دي، تعلیم یې کړی ده، اته تر دې پورې چې دا اوس مانه دوی غوښتنه وکړله چې موږ کار نشو پیدا کوله، موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي. دوی په دې هڅه کوي یو ځای وظیفه او دنده او کارونه پیدا کړي.
د خوست ښځو چارو رئیس آزادی رادیو ته هم درز ویل چې په خوست کې د ښځو د حقونو په اړه د خلکو د معلوماتو اندازه د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. د افغانستان حکومت په راتلونکو دوو کلونو کې د کرنې پر ودې پانګونه کوي. د ارګ له خبر پاڼې سره سم د کرنې او اوبو لګونې وزارت چارواکو د دې برخې یو شمېر کارپوهانو پرون شنبه له ولسمشر محمد اشرف غني سره د کرنې د ودې او د کرنیزو محصولاتو د زیاتولو په وړاندې پر پرتو خندونو خبرې وکړې. دا خبرونه لازاجي راډیو اوري. په هند کې د تابعیت د حق د قانون د تعدیل پر اساس حکومت د افغانستان، بنگلاديش او پاکستان سیکانو، هندوانو او نورو مذهبي اقلیتونو ته د دغه هیواد د تابعیت حق ورکوي. په لدې قانونه مسلمانان مستثنا ګرځول شوي دي. د هند په یو شمېر ختیځو ایالتونو کې ډېر خلک ویره لري چې له بنگلاديش به د کډوالو ستري جوپې ورشي او پر لپسې مظاهرې به وکړي. د هند حکومت په آسام ایالت کې د مظاهرو له عمله تر سبا پورې پر انټرنیټ بندیز لګولی دی. د بشري حقونو د ملاتړ یو شمېر ډلې او د اپوزیسیون ګوندونه هم پر دې قانون اعتراض کوي او وایي چې د صدر اعظم نریندر مودي هندو نشنلست ګوند په دې ډول د هند 2.5 میلیونه مسلمانان منزوي کوي، خو مودي دا تورونه رد کړي دي. ملګرو ملتو پرون شنبه په مادرید کې خپل بحث جاري وساته. دا کلنی بحث باید د جمعې په ورځ پای ته رسېدلی وای، خو پرون هم پر دې خبرې وشوه چې څرنګه د نړیوالو اقلیمي بدلونونو د مخنیوي لپاره د پاریس تړون چې 4 کاله وړاندې په 2015 میلادي کال کې رامنځته شوی عملي کړي. د دې تړون پر اساس باید له بې وزلو هیوادونو سره مرسته وشي چې د ګلتوني ګازونو تولید کم کړي، خو د تړون د عملي کولو لپاره هڅې له خنډ سره مخامخ شوي، ځکه چې یو شمېر هیوادونه لکه د امریکا متحده ایالاتونه له دې تړون سره مخالف دي. په مادرید کې د نړۍ د 200 هیوادونو استازي په دې کلنی بحث کې برخه لري. د چیلي ډیپلومات اندریس لندری چې پرون خبریالانو ته وویل چې د پاریس د تړون د عملي کولو لپاره یو موافقه شوه او متن د غونډې له ګډونوالو سره شریک شوی دی. اروپایي اتحادیه ویلي چې د راتلونکي کال د جنوري په میاشت کې به د البانیا د زلزله ځپلو خلکو سره د مرستې او بیارغونې لپاره د مرسته کوونکو هیوادونو استازي غونډه جوړه کړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسولا وان دیر لین پرون شنبه وویل په البانیا کې د اوږدې مودې بیارغونې لپاره مرستې ته ژمن دي. په البانیا کې تیر میاشت د سخت زلزلې له امله یو 50 تنه مړه شول. زلزلې ګڼ شمېر کورونه او عامه تاسیسات ویجاړ کړل. د زلزلې شدت 6.4 درجې وو. په البانیا کې د زلزلې له امله 14,000 وګړي بې کوره شوي او 14,000 ودانۍ ړنګې شوي دي. د البانیا حکومت له نړیوالې ټولنې د مالی مرستې غوښتنه کړې، څو په 2006 میلادي کال کې ویجاړ شوي تاسیسات ورغوي. البانیا د دې لپاره له نړیوالو 112 میلیون ډالر مرسته غوښتې ده. زموږ اخله آزادي رادیو اوري. د رواني خبری مجلې په دوام کې اورید. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به په وو پاتې ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو بهیر پیل شي.
نن په متباقي ولایتونو د پاسموري او تفتیش پیلېږي، او هغه وروسته موږ متحد یو چې د ابتدایي نتایج اعلان کړي.
خو دا پروسه به په څومره وخت کې بشپړه شي؟ دا به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له یو بل ویان دا واوري.
دا
د حج لپاره د نوملیکنې پروسه الکترونیکی کیږي.
نجو سره کولای شي لکور هم سپتنامو کې موږ ډیر خوشاله یو.
هغه ډیر مشکلات لري، ځکه دی یو ولسوالۍ نه به یو قصه روانې ده، کرابې لګول ان ته بازار کې به ډوډۍ خورل زیب وته نو معلوم یو.
په نړیوالو موضوعاتو کې د سودان د پخواني ولسمشر د محاکمه کېدو تفصیل وړاندې کیږي، او په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان مسئلو ته کتنه کوو. زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري. د آزادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12.5 دی، او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. 8 بجې او 8 دقیقې شوې. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات هیله مند چې د دې اونۍ تر اخره به د ولسمشۍ د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان شي. په دې خبرونه کې له ښاغلي سادات سره لنډه مرکه لرو. دا بهیر په نور افغانستان کې بشپړ شوی دی. خو د یو شمېر معترضو کاندیدانو پلویانو په تخار، فاریاب، بدخشان، بغلان، سرپل، جوزجان او پنشیر کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفترونه تړلي او خبرداري ورکړي چې کار به نه کوي. د ثبات او همپالنې ډلې مشر عبدالله عبدالله ویلي چې د ښه نیت له مخې موافقه کړې چې په وو ولایتونو کې پر دې بهیر لګېدلی بندیز لرې شي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکې ډلې هیله څرګنده کړې چې دا هیر به سرته ورسیږي او نور لانجې به نه جوړیږي. خو د ګلبدین حکمتیار انتخاباتي ډلې مخالفت کړی او ویلي دي چې په وو ولایتونو کې د دې بهیر بشپړول مرسته نشي کولی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معترضو کاندیدانو لاستاسو سره تر مقررو خبرو او بحثونو وروسته پرون اعلان وکړ چې په پاتې ولایتونو کې د دې بهیر د پایل موافقه شوې ده. د کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې پر ټولو کاندیدانو او د هغوی پر پلویانو غږ وکړ چې همکاري ورسره وکړي.
نن د متباقي 7 ولایتونه د پاسموري او تفتیش روان پیلېږي. د کمیسیون رهبری متحد دی چې هغه روان د پایته کې کریدي، او هغه وروسته موږ متحد یو چې د ابتدایي نتایج اعلان کړو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون دوی میاشتې مخکې د یو شمېر ټاکنیزو ډلو د شکایتونو د حل لپاره پریکړه وکړه چې د رایو د بیا شمېر او څېړنې د بهیر تر بشپړېدو وروسته به ابتدایي پایلې اعلانوي. د افغانستان په ولایتونو کې د دې بهیر مخنیوی د ټاکنو د ابتدایي پایلو د ځنډ اساسي علت و. دولت جوړونکي ټاکنیزې ډلې چې محمد اشرف غنی مشر دی په وو ولایتونو کې د دې بهیر د پایل د خبر محتاط هرکلی کړی دی. د انتخاباتي ډلې په یو بیان کې ویلي چې هیله لري چې افغانستان به په دې تړاو له نوې ازموینې سره نه مخامخ کیږي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله د جمعې په ورځ د خپلو پلویانو په غونډه کې وویل چې په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېر او څېړنې له بهیر سره موافقه کړې ده. خود ګلبدین حکمتیار په مشهد د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې مخالفت څرګند کړی او ویلي چې د افغانستان په ټاکنو کې پراخه درغلي شوې ده او د رایو د بیا شمېر د بهیر پایلې تحریم کړې دي. د سولې او اسلامي عدالت د ټاکنیز ډلې ویان فضل غنی حقمل پرون د ازادي راډیو ته وویل چې د دوی څارونکو به په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېر نیو څرنې په بهیر کې ګډون ونه کړي.
په دغه اته زره محلونو کې چې کمیسیون د رایو بیا شمېرنه پیل کړې ده زموږ نظرینو په دې پروسه کې ګډون نه درلود. موږ دغه پروسه تحریم کړې ده او دغه د پاتې وو ولایتونو بیا شمېرلو پروسه ته پیل کېږي. په دې کې هم موږ ګډون نه کوو. موږ خپل اعتراض ته دوام ورکوو ځکه که بیا شمېرنه کېږي نو باید د افغانستان په ټولو ولایتونو کې وشي، ځکه د تقلب لمن ډېره وسیع ده، پراخه ده او یوازې په دغه اته زره محلونو کې
د شمیرنه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې متحد دی چې په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېر او د څېړنې له بشپړېدو سره سم د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28مه ترسره شوې. د افغانستان د انتخاباتو قانون پر اساس باید د ټاکنو ابتدایي پایلې د اکتوبر په 19مه اعلان شوې وای. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه دوه واره د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی دی. تر اوسه لا نه ده څرګند چې په وو ولایتونو کې به د رایو بیا شمېر او تفتیش څومره وخت ونیسي.
و موریدل چې د افغانستان په وو ولایتونو کې به سر لننه د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې بهیر پیل شي، خو دا بهیر به کله بشپړ شي او کله به د ولسمشۍ د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان شي. په دې موضوع احمد شیبر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویاند زبی سادات سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې په پاتې وو ولایتونو کې به د رایو بیا شمېرنه څومره وخت ونیسي. ښاغلی سادات په ځواب کې وویل
په دغه وو ولایتونو کې 1109 محلونه دي چې باید تفتیش او بیا شمېرنه وشي. په ټوله کې دا پروسه په دوه ورځې وخت ونیسي تر څو دغه محلونه تفتیش او بیا شمېرنه وشي. د ناظرینو مشاهدینو پر وړاندې له هغې وروسته به د دې رزلټونه کابل ته راځي. په کابل کې به دلته انټیک سکن کېږي او بیا به انټری کېږي. له هغې وروسته به انشاءالله د ولسمشۍ ټاکنو ابتدایي پایلې د افغانستان له خلکو سره لري کوو.
سادات صاحب، څومره وخت نیسي چې په کابل کې به کارونه بشپړ شي؟
په کابل کې به ان شاء الله یو ورځ نه زیات وخت نه نیسي. د کډیدي سکان انټیک او انټری به تر یو ورځ زیات وخت نه نیسي او زموږ همکاران ټول چمتو دي تر څو وتوانیږي دغه قانوني مراحل یې طی کړي او نور د افغانستان د خلکو سره هم د دې حوصله له خوا په اجرا پروسه د وځندېږي. څه باندې شل ورځې کېدی چې په دغو ولایتونو کې زموږ د کار په وړاندې مزاحمت و، د دفترونو په وړاندې مزاحمتونه رامنځته شي او اجازه یې نه راکوله. او سم خدای چې په دغه موږ نهایي کوشش دغه به چې په څلورو الا پنځو ورځو کې دا پروسه کوله او ابتدایي پایلې د افغانستان له ولس سره شریکې کړو.
ورلمه خدای انتخابات خپلواک کمیسیون اټکل نشي کولای چې په کوم ورځ به ابتدایي نتیجه اعلانوي.
د کار حجم ته وګورو خو لله الحمد موږ نو د وښته ولایتونو ټول تخنیکی چارې بشپړې شوې دي او په غیر باندې کوم مشکل نشته. دی یو ولایتونو کې به موږ پروسه څوره در چکیږي راټول کړو او لږ وروسته بعد افغانستان خلکو سره د ولسمشۍ ټاکنو کې د پایلې شریکو. یعنی دا غوښتنې راځي چې کولای شم چې دغه ورې تر پاک وړه به د ولسمشۍ ټاکنو ابتدایي پایلې لاني.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ښاغلی زبی سادات.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو او نشریو په وروستیو ګڼو کې د غزنی په قره باغ ولسوالۍ کې د سیمه ییزې اردو د یوه عسکر له لورې پر نورو سرتیرو د حملې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې برید کې د سیمه ییزې اردو یو شمیر سرتیري ووژل شول. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي طالبان د وژل شویو سرتیرو شمیر 22 تنه شي، خو دفاع وزارت ازادي راډیو ته د 9 تنو وژل کېدا تایید کړه. ورځپاڼه وایي چې په دې برید کې د سیمه ییزې اردو یوه سرتیري خپل ټول ملګري وژلي، وسلې، مهمات او هموې موټرې ورسره وړي او طالبانو ته سپارلي دي. نیویارک ټایمز وایي چې دې کار د سیمه ییزې اردو د کار په اغېزمنتیا کې پوښتنې پورته کړې دي. د ورځپاڼې پر اساس له یوې خوا دا اردو مهمه ده ځکه وروسته له دې چې ملي اردو سیمې له طالبانو تصفیه کوي، د هغو د امنیت او ساتنې مسؤلیت سیمه ییزې اردو ته سپاري، خو له دې سره په یوه وخت د دغو ځواکونو د ګمارلو او تفتیش پروسه ډېره جدي نه ده او په اسانه پکې نفوذ کېدای شي، نو دا ډول پیښې بیا هم تکرار کېدای شي. د افغان چارواکو په وینا د سیمه ییزې اردو د غړیو شمیر 2000 ته رسیږي او دا کسان د ملي اردو له لورې روزل کیږي چې خپلې سیمې یا د طالبانو له کنټرول آزادې شوې سیمې وساتي. ډیجیټل ژورنال خپرونې په وروستۍ ګڼه کې یوه لیکنه خپره کړې چې سردی کړي افغانان د طالبانو په شان له بهرنیو ځواکونو ویره لري، خو دوی د طالبانو ډېر لږ ملاتړ کوي. خپرونې د ایشیا فاونډیشن وروستۍ سروې ته اشاره کړې چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د جولای له لومړۍ د اګست تر اوومې پورې کړې ده او په لړ کې له 10000 افغانانو څخه پوښتنې کړې دي. له دې نظر پوښتنې څخه څرګندېږي چې د افغانانو لوی اکثریت د سولې پروسې ته هیله مند دي او په سلو کې 9 اتیا پوښتل شویو د سولې د اوسنیو خبرو ملاتړ کړی دی. تر 35% ډیرو پوښتل شویو ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د سولې په پروسه کې مهم عنصر نه دی. لږ شمېر پوښتل شویو د طالبانو او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کړی، خو تر 35% ډیرو ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی پر حکومت باور لري او د سولې په خبرو کې د دغه حکومت د ګډون غوښتونکي دي. د ایشیا فاونډیشن له سروې داسې ښکاري چې په سلو کې 14 افغانان د طالبانو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د حج د مراسمو لپاره د نوملیکنې پروسه برېښنایي کیږي. په همدې اړه د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او د حج او اوقافو وزیرانو ترمنځ یوه موافقه پرون شنبه لاسلیک شوه. په دې اړه د روح الله انوري راپور واوري.
د حج او اوقافو او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکو د حج پروسې د اداري چارو او نوملیکنې د بریښنۍ کېدو هوکړلیک لاسلیک کړ. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر فهیم هاشمی په کابل کې د یاد هوکړلیک د لاسلیک په مراسمو کې وویل په دې سره به د حج پروسه شفافه او حاجیانو ته به زیاتې اسانتیاوې برابرې شي. د ښاغلي هاشمی په خبره د حج پروسې په بریښنۍ کېدو دو سره به د حاجیانو نوم لیکنه او نور اداري چاري په انلاین ډول ترسره کیږي.
شفاف سازی، الکترونیکی سازی و آوردن سهولت در این پروسه
ده حج پروسی برخنه که دل شفافیت و پا دی برخه که ده اسانتیا و رامنزده که دل با لمونگ سر مرسته وکری چه هم عدالت پلیشی او هم حاجیان صاحبان ده یو کچنی کار لپاره اداره تا مراجعه و نکری. د حج او اوقافو سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب هم وای د حج پروسې په برېښنۍ کې دو سره به د نوملیکنې اوږده او جنجالي پروسه اسانه او چټکه شي او زیارت کوونکي کولی شي چې د انټرنیټ د لاسرسي په صورت کې آن په خپل کور او کلی کې د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره خپل نمونه ولیکي. خاغلی منیبوای له دې وروسته به د حج په پروسه کې د شفافیت د نشتون اندېښنې هم ختم شي. د یادونه ورده چې له دې وړاندې حج ته د نوملیکنې پروسه اوږده او جنجالي وه چې له امله حاجیانو په وار وار انتقادونه او شکایتونه کړي دي. عام وګړي او حج کوونکي هم د حج پروسې له برېښنې کېدو خوښ دي. گوهر رحمان او عبد الله وای
ډیر جنجال به وي سړی به ډیر زیات ځورې یعنی درې ورځې چلو ورځې مونږ ګرځېدلو سپتنام پسې مونږ ته به ویل کو سپتنام نه کوي نو بیا به یو کال صبر کوي یعنی دومره وځورېدو دغه درې ورځې چې جون ته ټولو ستړې ورځې وي خوښي زیاده ده چې د حج د سپتنام چې دا الکترونیکی شو یعنی جو سړی کولی شي له کور هم سپتنام وکړي مونږ ډیر خوشحاله یو
هغه ډیر مشکلات لرو ځکه د یو ولسوالۍ نه به یو کس ته روانېده کرابې لګول هلته بازار کې به ډوډۍ خوړله زه به ته نه معلوم یو سړنې به پوښتنه کول هغه به یو ځای ته ولېږه بل به بل ځای ته ټوله ورځ به هلته تېره کړه نو دا ډېر یو اسانتیاوې رالی
د دولتي دارو د چارو برېښنایي کېدل د مخابراتو وزارت اړوند د آسان خدمت ادارې لخوا ترسره کیږي مخکې تر دې په افغانستان کې د یو شمیر نورو ادارو چارې هم برېښنایي شوي او په ځینو یې کار روان دی
په خوست کې د شاه اسماعیل د زیارت د ګنبتې د جوړولو کار پیل شو د خلکو د روایتو پر اساس دا د یو عابد او ملنګ زیارت دی چې د احمدشاه بابا په لارښوونه په زیارت باندې د هغه وخت د معمارۍ په سب ګنبته جوړه شوې ده نور حال له خوست د نجیب الله الوخیل په راپور کې
د شنبه په ورځ د خوست مرکز اړوند د حسن کوټ په سیمه کې د شاه اسماعیل زیارت تاریخي ګنبدې چې د روایتو پر بنسټ خوښه 2500 کال لرغونتیا لري د اساسي رغولو کار پیل شو د چارواکو په وینا یاد عابده د خوست لومړنۍ او تاریخي ځایونو څخه ده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پرمختیا بودیجې څخه د 240,000 افغانۍ په لګښت د شپږ میاشتو په موده کې جوړیږي خوست وادي محمد حریم فدایي چې د ګنبدې د کار په پیل غونډه کې برخه اخیستې استوا آزادای رادیو تول
د شاه اسماعیل دی یوی تاریخی عبیدی پلمړی ځل باندې دی ترمیم چاری پیل شوې زموږ ټول حسیدادی چې د خوست په کچه باندې یو ستر فرهنګي ژون جوړ کړو تر څو موږ وکولای شو نه یوازې دا چې تاریخی عبیدی ترمیم کړو بلکې د موجوده فرهنګي فعالیتونو او د تاریخي میراثونو د ساتنې لپاره هم ګامونه واخ
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس عبدالمقیم افغان ویل چې د شاه اسماعیل زیارت یاد وزارت د تاریخي عبادت او پولیس کې شامل شوی دی
د شاه اسماعیل زیارت د قانون او د اصول مطابق د افغانستان د تاریخي ارزښتونو او تاریخي عبادت پولیس کې ثبت شوی ده او شامل ده د دې ځای د تاریخي او کلتوري او هنري ارزښت په پام سره او د معماری ثبت په پام سره د افغانستان د تاریخي ارزښتونو او تاریخي عبادت څخه ګڼل کیږي تقریبا په افغانستان کې د 5000 په شاوخوا کې موږ تاریخي عبادت لرو د ټولو د ساتلو او ترمیم لپاره په نوبت سره کار کوي
د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد په سیمه کې په دې اړه جوړې شوې غونډې ته د دې ګنبدې د تاریخي ارزښت په باب وویل
احمد شاه بابا کله چې هند ته تلو په هغه وخت کې یو کاروان دلند رغلی و کله چې دا شاه اسماعیل په نوم کس دوی د وینه خوستې وه بیرته هغه کاروان چې ګرځېدلی دی بریالی هغه فتح نصیب شوی وه هغه کاروان احمد شاه بابا هغې سره د موضوع شریکوي هغه ورته وایي چې لوټ شئ دغه کس سره پیدا کړئ روی ولئ دا لیدلی دی چې واپس شوی دی نو دوی وایي چې احمدشاه بابا دوی ته هدایت وکړ چې په دا غندې یوه ګنبده جوړه کړي
د یادې سیمې یو بل ځوان هدایت الله ملیزي په خپلو خبرو کې وویل د شاه اسماعیل د ګنبدې په شان دې ولایت کې نور لسګونه تاریخي ځایونه شته که رغولو ته یې پام وشي خوست به د سیلانیانو راتګ زیات شي
په ولسوالیو او کلیو کې د ملیزی او حسن کوټ د ګنبدې په څیر تاریخي ځایونه شته که رغونې ته پام وشي نو انشاءالله خوست به د سیلانانو راتګ زیات شي
یاد دیوی د شاه اسماعیل د زیارت د ګنبدې د رغولو چارې داسې مهال پیلېږي چې چارواکو په نږدې راتلونکي کې د غازي ببرک خان زدران د پوځي کلا او په خوست ښار کې د تختبې کې د تاریخي کلا پر جوړولو د کار د پیلېدو خبره کړې ده
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په سودان کې لواک لري شوې دولت مشر عمر البشیر پرون محاکمه شو دروان کال د اپریل په میاشت کې د سودان خلک لارو کوڅو ته راووتل او د عمر البشیر حکومت یې ړنګ کړ. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کړي.
د سودان یو محکمه پرون د هغه هیواد پخوانی ولسمشر عمر البشیر د اداري فساد او په غیر قانوني ډول د بهرنیو اسارو ساتلو په جرم د ټولنیز اصلاح په یو مرکز کې په دوه کال بند محکوم کړ. عمر البشیر پینځه اویا کلن دی. هغه د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې د خلکو د پرله پسې مظاهرو په پایله کې له جمهوري ریاسته لرې شو. د محکمې قاضي صادق عبدالرحمن پرون د حکم د اعلان په وخت کې ویل چې عمر البشیر به د زیات عمر په خاطر د بندیخانې پر ځای د ټولنیز اسلام مرکز ته استول کیږي. صادق عبدالرحمن ویل د سودان قوانین اجازه نه ورکوي چې هغه کسان چې تراویا کال زیات عمر لري زندان ته واچول سي. عمر البشیر پرون غلی و او د اوسپنیز قفس له منځه د محاکمې بهیر ته کتل. محکمې همداراز پریکړه وکړه چې هغه میلیونونه یورو او سوډاني پاوند چې د بشیر په کور کې موندل شوي د جرمونو نړیوالې محکمې په 2009 او 2010 میلادي کال کې عمر البشیر د دارفور په سیمه کې لیام بشری ضد جنایتونو او په جنگی جنایتونو تورن کړ. د جرمونو نړیوالې محکمې د هغه د نیولو حکم هم صادر کړی و. عمر البشیر په سودان کې په دې تور محاکمه سو چې روان کال یې د خپل حکومت پر ضد راپورته شو مظاهره چیانو په قتل او شکنجه کې لاس درلود. له هغه څخه تېره اونۍ په سودان کې د 1909 اتیا میلادي کال د کودتا په اړه چې دی قدرت ته ورساوه تحقیق وشو.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی کې یو امریکایي رسنۍ وایي د ترامپ اداره غواړي چې روانه ونې له افغانستان څخه د سباندې 4000 امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان وکړي. د دغو ځواکونو له ایستلو وروسته به په افغانستان کې د 8000 او 9000 ترمنځ امریکایي پوځیان پاتې شي. په خصوص کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې په دې ولایت کې د ښځو لپاره تعلیمي او روغتیایي امکانات ډېر شوي دي. د افغانستان حکومت پر راتلونکو دو کلونو کې د کرنې پر ودې پانګونه کوي. ملګرو ملتو پرون شنبه په مادرید کې خپل بحث جاری وساته. دا کلنۍ بحث باید د جمعې پر ورځ پای ته رسیدلی وای، خو پرون هم پر دې خبري وشوه چې څرنګه د نړیوالو اقلیمي بدلونونو د مخنیوي لپاره د پاریس تړون چې څلور کاله مخکې په 2015 میلادي کال کې رامنځته شوی و عملي کړي.
دا ژوند رنگونه
نوم ملک شاه عباس
حاجی صاحب څومره وخت کیږي چې البته دغه دنده سر تر سره
زه یاره لا وکاله کیږي چې دغه دنده زل سره کوم کوچانه ستونز نه دادی چې یو خوش کالیس پنځه مالک درلو د غم له باینه لار هغه ورځ دا تاندی وری بغلان راغلی و یعنی په 1500 روپی خرڅې ده په 1500 روپی نن یو چرګ نسته دا د افغانستان یو سرمایه و چې لا سای ورکړه د کوچانه خصوصا د کوچانه خو د کابل جوه کې چې راځي خو کابل ته دا سوزنه چې وو بو د مشکلاتو کومک څوک نور ته ګوري د کوچی ته چې وو